رو بدبخت و عقب بکشن. پیام شما
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. یکشنبه ده، د لیندي قوس 13 د دسمبر 8 پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څنی دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لار 13:09 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکي د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چارې روان دي چې د شرایطو له مسایدې دو سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یکشن به پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اټک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مسابقه کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربه تو پایل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه راپور درکوو چې د نړیوالو اندېښنې پارولې او د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دمشق دروازو ته رسېدلي. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې شوي.
هیلم دا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
په ایران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسله وال وژلي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشریه یو افراطی ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستنه وتلی دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل اجتماعي خوندي وساتي. هومس د پلازمینې دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریری شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون نوښت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دی. د دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه 500,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریری شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د روټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې 13 اونۍ پر حلب شهر ولکا ټینګه کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلی رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی راډیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړی، او لبنان له سوریې سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړی، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطح ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نومونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
د دوحې فورم د دوه ویشتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوي دي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه سته، خو په خبره یې دوی د خپلمنځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د دوه ویشتمې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان ځکه د ویجاړوونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبرې کولې وویل دا نوموړی ځل دی چې د دوحې فورم په دوه ویشتمه مناسبت کې له شپږ ویشتو ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د غیب خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړوونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتمبایوه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوحې فورم دوه ویشتمه ناسته پرون شنبه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګنیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هیواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو وه. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نور یې چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امل مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله هم ده مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بیرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له امله مونږ نه مه اخلئ.
د دوحې دوه ویشتم فورم ته ورغلي د تېر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل تاکید مداو چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېر هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لوی ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمعې جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوي. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسي کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمعې کار به اغېزناک وي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې وو څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی یوازې خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټولو ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلک دوی نه هم ښه خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري د یو چارک دوړو وس نه لري. نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولی د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکی صفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ چې شروع کړی دی ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټی شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه دیرشو جهادي ګوندونو او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلي، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اوس هم د پاکستان پر وضعیت. د دغه هیواد پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلې دي. د پوځ د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې وسلوالو شپږ پاکستانی سرحدي ځواکونه ووژل او و نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
د پاکستان پوځ پرون شنبه ناوخته د ډسمبر 8 په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړې د د خبر پښتونخوا پادری وسیمو کې په ویلابلو وسلوالو نښتو کې د دسمبر په 8 او 10 د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په لمې کې وړاندې راغلي د ګولیمام په ټانګ سیمه کې له دایش وسلوالو سره په نښته کې 9 دایشان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ایلمی پر بنسټ د پاکستان د پوز پیوشمیر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې ترسره شول د دایش لس وسلوال وژل شوي دي. وړاندې د پاکستان د پوز په ایلمی کې ادا شوي چې د سل په نوم سیمه کې پاکستاني پوځیانو د دایش وسلوالو هغه عملیات له منځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. د پوز په خبره په دې عملیاتو کې 3 دایش وسلوال او 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وړاندې دا شوي په سیمه کې د دایش وسلوالو د تهدیدونو د له منځه وړو په وړاندې له هم عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کرمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې 6 پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او 9 ټپیان دي. په کرمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې سره پرون چمپې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتي پوسته شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلي وو. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوځي روغتون ته انتقال شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي چې دواړو خواوو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یوسید وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو ودول 25 سلنه زیات سوي. د دې ادارې مشر ویلي چې دې چارې تر وخت مخکې د ماشومانو پر زیږون اغیز کړی دی. دا هم تفصیل
به مای دوم عاملدار شدم سر دې کردن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله یې لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
به مای دوم عاملدار شدم.
د واده مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدواره شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی یې درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه دا هر څه مې کول او زما په غاړه وه.
په ورته وخت کې یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي د زده کړو له محرومېدو 2 کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، 4 معامله دار هستم، وسه توان ندارم.
یو لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندواره یم. مینه مې میکروبي سوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
زره مشکلات بود روز روزگار
خا باندې دوه کله وړاندې می 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت لکبل می دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوي او امیندواره هم ده. ډېر ستونزې لري. سمای راغی هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو درې کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیږون اخیز کړی او 15% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.5% افغان نجونې چې عمرونه یې له 20 تر 40 کالو دي له 13 کلنۍ وړاندې او 9.6% یې له 15 کلنۍ وړاندې واده شوي دي. د USAID مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللي او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د WHO سازمان د افغانستان برخې ویلي و چې هر ورځ 40 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلي و چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي، له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساکی خانی او غزاینه چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي د ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړان دښمن کړي دي. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو. د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا حتی دا نه دی ویلي چې دولت هلته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی. که چېرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشې د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې سپنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو. هغه مریضان چې نن فارغ شول او ته خوشاله یو چې تللی دي، خدای دې بېرته په دوه نشانو باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګ ولایت کې اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو معتادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د معتادینو روغتون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بل خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا کسې محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یوه زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشئ توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
او سم یو په زړه پورې مطلب. په ترکیه کې یو کلی چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې وو راښکاره سوی. دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 26 کاله مخکې هم پر یوه کلي میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې، بیا راپیدا سو. نور له احمد شیبرنه.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلي په نوم مشهور وو 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلي استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر رابهر کړی. اوس د دې کلي یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جماعت د برښنا ستنی او جنې کوڅې تر سترګو کې شي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي، او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسیریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د